اشتصاب وقت افغانستان شده و اسمت ساروان در رسید. خوش
آمدید. مننه سلامت و سه قدر منو آوردونکو اته بجیش فید د سات په خبرونه کې په راپورونو سربیره دوونیس پروګرامونه لرو. د افغانستان ولسمشر په قزاقستان کې دی او د بهرنیو چارو وزیر سبا هند ته ځي چې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت استراتیژیک شورا سبا په ډیلي کې غونډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روهینګیایي مسلمانانو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او د سوریې په دایر زور کې جګړې سختې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې د نن د اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزې او پر نورو مهمو مسئلو خبرې وکړي. د ولسمشر مانی وایي ولسمشر غنی په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د ساینس او ټکنالوژۍ په اړه جوړیدونکي غونډه کې د ګډون لپاره پرون مازدیګر د قزاقستان پلازمینې استانې ته لاړ. تمکیږي چې افغان ولسمشر د دې غونډې په څنډو کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره جلا جلا هم وبیني. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیکه شورا سبا دوشنبه په نوي ډیلي کې غونډه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی آزادی رادیو ته وویل صلاح الدین ربانی به له هندي مقاماتو سره د کابل او نوي ډیلي ترمنځ پر ستراتیژیکو مسلو وغږیږي. هندي رسنیو ویلي چې ښاغلی ربانی به د هند له صدر اعظم نریندر مودی او خپلې هندي سیالې سوشما سوارج سره وګوري. صلاح الدین ربانی په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په مهال د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هند د رول د فراخوالي غوښتنه وکړه. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالي کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او له بلې خوا د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې شوې دي. د درزاب اوسیدونکي وایي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو او ناامنیو له امله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د درملو او خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي نه یوازې دا چې داعشیان او طالبان عام خلک برمته کوي او ځوروي، بلکې یو شمېر سیمه ییز پولیس هم ورسره بد چلند کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار د هغو لسګونو زرو روهینګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګله دېش ته کډه شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نوریت پرون وویل واشنگتن د ملګرو ملتو هغو راپورونو اندېښمن کړی چې پکې ادعا کیږي چې په برما کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو، بریدونو او د کلیو د سوځول کېدو د پیښو له امله 270,000 روهنګیایي مسلمانان بنګلادیش ته رسیدلی دي. نوموړي وویل امریکا د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون له خپلو شریکانو سره د هڅو همغږه کولو ته دوام ورکوي څو بنګلادیش ته له اوښتو روهنګیایي مسلمانانو سره مرسته وکړي. ملګرو ملتو پرون ویل میانمار یا پخوانی برما څخه بنګلادیش ته د کډه شویو روهنګیایي مسلمانانو شمیر 290,000 ته رسیدلی دی. روهنګیایي مسلمانان د میانمار پوځ او د بودایانو بلواګر تورنوي چې د دوی کورونه سوځوي، خو د میانمار پوز وایي چې دوی د هغو روهینګیایي وسلوالو پر ضد بریدونه کوي چې په دې وروستیو کې په راکیان سیمه کې پر پولیسو حمله کړې دي. اټکلونه ښیي چې د ایرما په نوم زورور توپان د امریکا په فلوریدا ایالت کې تمپا ښار ته مخه کړې ده. دا توپان د کیوبا او کارابین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لور ته روان دی. په امریکا کې د توپانونو ملي مرکز پرون شنبه اټکل وکړ چې د میامی ښار د ایرما توپان له مستقیم خطر سره مخامخ نه دی. تر دې وړاندې د توپان درجه 15 بلل شوې وه، خو اوس 3 درجه ګڼل کیږي. د دې توپان سرعت په هر ساعت کې 200 کیلومتر اټکل کیږي. د فلوریدا ټمپا شار له 1921 میلادي کال را پدې خو له کوم سخت توپان سره نو مخامخ شوی. تر اوسه پورې د ارما توپان له کبله په کارابین ټاپوګانو او کیوبا کې د شلتنو مړینه تایید شوې ده. په سوریه کې پرون د امریکا په ملاتړ کورده او سنی وسلوالو او د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسانی هوایي ملاتړ کوي د داعش ډلې پر ضد ستر مځکني او هوایي عملیات پیل کړل. د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د حواله لارې امریکا ملاتړ کوي د دایر زور شار له یوې خوا او د سوریه حکومتي ځواکونو له بل لوري د داعش ډلې پر اهداف او پټنځایونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو ډلې ویلي چې د سوریه حکومتي ځواکونو د دایر زور د هوایي ډګر نیولو ته نږدې شوي دي. ترکیه خپل هغو وګړو ته چې جرمنی ته سفر کوي او یا په دغه هیواد کې میشتي خبرداري ورکړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل اوس چې په جرمنی کې پارلماني انتخابات کېدونکي دي ترکان باید احتیاط وکوي چې په دغه هیواد کې د نژاد پالنې او پردي پالنې له خطرونو سره مخامخ نشي. په اعلامیه کې له ترکیه ادباو غوښتنه شوې ده چې د جرمنی د پارلماني انتخاباتو په درشل کې له سیاسي بحثونو او غونډو ډډه وکړي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې ولسمشر غنی نن په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې ګډون کوي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیلو مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیلو موضوعاتو کې خصوصا په افغانستان کې رهبرۍ وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به سبا له هند څخه وغواړي چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري زیاته کړي. په خصوص کې قومي مشرانو او دینی عالمانو وویل سوله راتلی شي خو باید
مون متحدان د رئیس جمهور د نیولې تر اخرین فرد پورې په یو غږ باندې په یو اواز باندې وای چې مونږه صلح غواړو.
د سوریه په دایر زور کې جګړې زور اخیستای دی. له برما څخه غونډي بنگلاديش ته 300,000 روهینګیایي مسلمانان کډواله شوې دي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنیوي او اف ام 3.15 چپه اوري. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پروند قزاقستان مرکز استانی ته لړ نن به د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان په لومړنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد وای ولسمشر د دې غونډې ترڅنګ د یوشمیر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره د سولې د بهیر او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبري وکړي. په دې موضوع د حدیث پردیس راپور
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په لومړني اجلاس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال وایان نجیب الله آزاد د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې ناسې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیلو مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیلو موضوعاتو خصوصا په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په جګړه باندې همدارنګه د افغانستان کې د سولې او د اسلامي هیوادونو یو واحد دریځ. او
د ولسمشر د وین مرسیال وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه سفر کې د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د اجماع رامنځته کېدو په اړه حمله مشرانو سره بحث وکړي. د ښاغلی آزاد په خبره ولسمشر غنی به په دغه دوه ورځنی سفر کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په ناسته کې وینا هم وکړي. نوموړي د ښاغلی غنی د وینا په اړه زیات جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان په ګډون اسلامي هیوادونه پر طالبانو او پاکستان ډیر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. سیاسي کارپو قدرت الله زواک په دې اړه وایي
پرته له کوم شک چې سعودي عربستان په نتیجه ول باندې
هغه اسلامي غورځنګونو چې په اسلامي هېوادونو کې فعالیت کوي په هغه باندې اغېزه لري، او یو دغو غورځنګونو نه د طالبانو غورځنګ ده. پرته له کومه شکه چې ورسپوشتر دوی ته سیاسي د حماس سره په دې اړه هم د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره مرسته.
د خاقلی ځواک په خبره اوس مهال د اسلامي هیوادونو پر وړاندې جدي ننګونه د تروریزم فعالیت دی، خو که اسلامي هیوادونه د دغه پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي له شک پرته چې نتیجه به یې مثبته وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم ستاسو راستول شوی عکسونه او په زړه پورې مطالب خبري شي. زموږ د فیسبوک باندې آدرس دی facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا د هند له صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د نوی ډیلی ته د یو جګپوړي افغان پلاوی لومړنی سفر دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا سفر پاکستان ته پیغام لري. نور حال رضوان مراد تر کوي.
تما کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند د رول د پراخوالي غوښتنه وکړي، په ځانګړي ډول د اقتصاد په ډګر کې. هندي رسنۍ سټیټسمن وای صلاح الدین رباني به سبا دوشنبه د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره هم وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی پرون ازادي رادیو ته وویل چې صلاح الدین رباني بل هندي مقاماتو سره پر بیلابیلو مسئلو او دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا هند ته د افغان حکومت د پلاوي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي. ولسمشر ټرمپ د هند سیال او د افغانستان ګاونډی پاکستان تورستانو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ، هغه څه چې پاکستان یې ردوي. د سیاسي چارو کارپوه احمد رشاد منګوري چې په هند کې سیاسي علوم لوستي دي ازادي رادیو ته وویل نوې ډیلی ته د افغان پلاوی سفر پاکستان ته یو پیغام دی.
یک حالی فشار خواهد بود برای حکومت پاکستان، به پاکستان فشار میده که
دی وی دا سفر به د پاکستان پر حکومت د فشار راوړلو یو وسیله وي. دا سفر خی چې امریکا د ستراتیژیک شریک په توګه هند هم لسان سره لري. هر وخت چې پاکستان د امریکا غوښتنې ونه مني، امریکا کولی شي هند او افغانستان له یو بل سره نږدې کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف او د هغه چینایي سیال وانګ ای د جمعې په ورځ په پیکینګ کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه بل افغانستان سره په ګډه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د دې خبرو اترو هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابرول خودل شوې ده. کابل او هند په 2011 کال کې په سیاسي، امنیتی او اقتصادي برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د راپورونو لمخې هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصاد په برخو کې څه د پاسه 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه ده ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 0.5 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه او دغه راز اکثره راپورونه او مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم کتلای شي. یو ځل بیا وایم، د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي چې له هندي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. افغان چارواکي به همدارز هڅه وکړي چې هندی چارواکي وهڅوي چې په افغانستان کې اقتصادي چارو ته زیاته پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت هم له هند غوښتل چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري زیات کړي. ځینې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې د هند زیاته پانګونه به سبب شي چې پاکستان وپاری شي. خو یو شمېر نور وایي چې که ښه پالیسي به موجود وي نو کېدای شي چې افغانستان د هند له همکاریو ګټه واخلي. د دې موضوع په اړه اجمل تورمان راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي ک امریکا او د سیمه هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپل پریکړو عمل وکړي. پاکستان نشي کولای د هند د پانګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پانګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکا کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکاره دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیف شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد هیله من دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په افغانستان کې د هند پر رول ټینګار کړی او له یاد هیواد څخه د ترهګرۍ پر وړاندې د ریښتینې مبارزې له امله مننه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د دغو خنډونو سره سره چې ویل کېږي د پاکستان لخوا د افغانستان په وړاندې موجود دي، په افغانستان کې به د هند د فعالیتونو پراخیدل پاکستان لا زیات اندېښمن نه کړي. ایا دا مسله به د دې لامل نشي چې پاکستان افغانستان ته نور ستونزې هم جوړې کړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر هاشمیان ورته ځواب وایي.
اگر قاطعیت امریکا در تطبیق
دي، کچیر امریکا د خپل نوې ستراتیژي په پلي کولو کې قاطعیت ولري، شاید پاکستان دفتن د ځان په ګټه او یا د افغانستان په ضرر سو نشي کولای. دا ټول په دې پوري تړلې دي چې لوی هیوادونه څه ډول دریس خپلوي او د افغانستان د قضیه په اړه څومره جدي او قاطع دي.
پاکستان له پخوا راهیسې په افغانستان کې د هند د حضور او رول په اړه اندېښمن دی او په افغانستان کې د هغه هیواد فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري. خو افغان چارواکو تل دا ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او متوازنه بهرنۍ پالیسي لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په خوست کې یو شمېر قومي مشران او دینی عالمانو له ټولو خلکو غوښتل چې په افغانستان کې د سولې د راوستو او د امن د ټینګېدو لپاره یو بل ته لاس ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون شنبه د شهید ونۍ په مناسبت په یو غونډه کې وکړه. د ناستې ګډونوالو همداراز ویل افغانان باید پرې نشدي چې تر دې وروسته شخصیتونه او خلک د دې تپل شوي جګړې قرباني شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار ازادي راډیو ته ویل اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان په یو موټی توپ سره د روانو جګړو او ورانیو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي.
باید د نه دوله افغانان نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي، سولې د فرار کار وکړي او دغه ورځم باستو نره ورځ باید راکمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخ قومي مشران د شهیدان کیږي. باید په دې وطن کې سولې راشي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین د غختنه دو د سولې پروسس را په خلاصي.
د خوست یو قومي مشر حاجی محمد قیوم خان هم افغانانو ته ورته پیغام لري.
په دې نه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو، یو ول وکړو
مون متحدان د رئیس جمهور د نیولی تر اخرین فرد پوری پیو غاګ باندې پیو اواز باندې وای چې مونږ صلح غواړو د صلح لپاره مونږ آماده یو دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراض په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ الله جان ګربز وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
فارتلین کې کا کیمرونه چې موږ د خفادي به ځای دي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسي چې افغانون په وټو دي کې په وځي په ودی سترخان په وځي کښینه د بدبختی نه رمانځل لري.
د خوست والی ویان مبارز محمد زدران په یاد ولایت کې د شهید اونۍ د لمانځنې د نورو مخ تر څنګ ویل چې
لدی ورسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د آبادۍ لپاره د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کې شنو د دیوالې لپاره به کار کوو او هیڅ ته بده اجازه ورنکړو چې د زینو بلابل نمونه تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بلابل نمونه باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یو زمینه مسایده.
بل لوري ته په همدې ورځ د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تین په لمانځ غونډه کې یو شمېر افغان سیاسي مشرانو هم په خپلو ویناوو کې پر ملي یووالي ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په استول شوي پیغام کې ویلي ول هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو او د افغانستان د خلکو د ارمانونو ضد دي.
له خوست څخه د نجیب الله خیل راپور. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورځپاڼې مارننګ سټار په خپله پرونی غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د خپلو توندو څرګندونو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد وکړ او یې ویل هغو سختریزو ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې چې پر افغان او امریکایي سرتیرو حملې کوي. د لیکنې په پیل کې د پاکستان او چین د مخکښو ډیپلوماتانو انتقادونو ته اشاره شوې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ کړې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغو ډیپلوماتانو د جمعې په ورځ په عین حال کې له وسلولو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو هم ټینګار وکړ. مارننګ سټار لیکي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل پیکینګ تل د خپل کلک ملګري پاکستان تر څنګ درېدلی خو بیا هم ځینو هیوادونو اسلام آباد ته د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې هغه اهمیت چې مستحق یې دی نه دی ورکړی. د ورځپاڼې په باور د دې اشاره د امریکا متحده ایالاتونو ته وه. په لیکنې کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه اسف خبرې هم راخیستل شوي چې په پیکینګ کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. مارننګ سټار ورځپاڼه زیاتوي په پام کې د روان میلادي کال په چین کې د افغانستان او پاکستان استازي په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې له وسلوالو طالبانو سره به د مذاکرو پر امکاناتو هم پکې بحث وسي. امریکایي آنلاین خبرونې ډیلی کالر په خپله یوه تازه لیکنه کې د چین او پاکستان پر ځای د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران په باب لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی ایران هڅه کوي په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتولو په باب د ټرمپ پلان سابوتاژ کړي. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د لوی درستیز ډګر جنرال شریف یافتلی خبرې راخیستل شوي چې بی بی سي نیوز ته یې ویلي وه ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته پوځي تجهیزات برابروي او نور ملاتړ هم کوي. خو د ښاغلي یافتلی تر دغو څرګندونو وروسته سمدلاسه دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د دې خبري غلطي تعبیر سوي دي. خبرونه لیکي خو امریکایي او افغان چارواکي په دې باور دي چې ایران د افغانستان د بي ثباتي هڅه کوي او غواړي امریکا د هغه په تر ټولو اوږده جګړه کې له لانجو سره مخامخ کړي. ډیلی کالر زیاتوي ایران په داسې حال کې له وسلولو طالبانو خپل ملاتړ زیات کړي چې د ټرمپ ادارې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پراختیا ژمنه وکړه. د لیکنې په دوام راغلي په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د زرګونو تازه دمه اضافي سرتیرو د ګمارنې سند لاسلیک کړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ژمنه کړې چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره مهالویش نه ټاکي.
د امریکا په ملاتړ وسلوالو او د سوریې حکومتي ځواکونو پرون د سوریې په دیروزور ولایت کې د داعش ډلې په ضد تازه عملیات پیل کړل. د سوریې حکومتي ځواکونو چې شیعه وسلوال او د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي د روانې اونۍ په سر کې د داعش لخوا د دیروزور درې کلنه کلابندي ماته کړه. د موضوع په اړه نور تفصیل رضوان مراد باندې کوي.
د سوریه په ختیځ ولایت ډیر زور کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره نوي او پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې عملیاتو کې د سوریه ډیموکراتیک ځواک چې امریکا ملاتړ کوي او د سوریه حکومتي ځواکونه چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دي له جلا جلا لور څخه حرکت کوي. د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک ځواک چې سونی وسلوال هم ورسره ملګري دي یو مشر د شنبه پر ورځ ویل هیله من ده چې دوی به ډیر ژر ډیر زور خار ونیسي. بلور ته د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د ډیر زور د هوایي ډګر په لور خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا هغه سیمه ده چیرته چې شاوخوا درې کاله وړاندې داعش ډلې زرګونه ملکي وګړي او د سوریه حکومتي ځواکونه کلا بند کړل. تر دې تازه عملیاتو څو ورځې وړاندې د سوریه پوځ د روسیې په هوایي او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشو په ملاتړ د ډیر زور درې کلنه کلا بندي ماته کړه. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقوقو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي تاییدوي چې د سوریه حکومتي ځواکونه د ډیر زور هوایي ډګر ته نږدې شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 2014 کال کې د سوریه ډیر زور او رقه خارونه ونیول. د کوردانو ډیموکراتیک ځواک د 3 جون میاشت په لومړیو کې د امریکا په پراخ هوایي ملاتړ له داعش څخه د رقه خار د نیولو عملیات پیل کړل چې د امریکایي چارواکو په وینا تر اوسه د دې خار 50% کې برخه په خپل کنټرول کې راوستې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2014 کال کې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل.
ملګرو ملتو ویلي چې د اګست میاشتې له 15 د میانمار یا برما له رخاین ایالت څخه نږدې 3,00,000 روهینګیایي مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلاديش ته کډه شوي دي. بنګلاديش ته کډوال شوي کسان تور لګوي چې د میانمار امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونو ته اور اچولی دی. خو د میانمار حکومت بیا وایي دوی د پولیسو پر پوستو د تیرې میاشتې د حملې په ځواب کې اقدامات کړي دي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پخوانی برما یا میانمار پناه غوښتون کې لا هم ډلې ډلې گاونډي هیواد بنگلاديش ته روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان جوزف تریپورا ویلي د اګست میاشتې له 15 د میانمار د راخاین ایالت د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر تقریبا 3,00,000 ته رسیدلی چې گاونډي هیواد بنگلاديش ته یې پناه وړې ده. لخپلو مینو دغه بې ځای سوي کسان مجبوره سوي تر بنګلاديش پورې پر سرحدي لارو 280 کیلومتره په پښو یا هم کښتیو کې مزل وکړي. په گاونډي هیواد بنګلاديش کې هم دغو پناه غوښتونکو ته په ځانګړو سیو کمپونو کې د دوی ترمنځ د خوړو او اوبو پر سر جنگونه سوي دي. په بنګلاديش کې یو کلیوالي مشر عزیز الدین روټرز اجنس ته په خبرو کې وویل حکومت ورته لارښوونه کړې څو هغو کسانو ته چې تازه دغه هیواد ته اوړي خواړه او نور ضروري مواد برابر کړي.
په تیرو 15 ورځو کې د روهینګیا شاوخوا 8,000 وګړي سیمې ته رسیدلې دي. موږ هغوی ته د بشر دوستۍ له مخې خواړه ورکوو ځکه دوی وږي دي. اوس مو له حکومت څخه دستور واخیست چې اول دوی ماړه کړو بیا ورته وسایط برابر کړو څو ژر تر ژره د ژوند لپاره ټاکلي ځای ته ولېږدول شي.
هغه کسان چې بنګلاديش ته کډوال سوي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلی سوځولې دي. خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو حملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیره میاشت د روهینګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وې. د میانمار د مسلمانانو په ملاتړ د افغانستان په ګډون په څو اسلامي هیوادونو کې مظاهرې هم سوي دي. د مظاهرو ترڅنګ په ځینو هیوادونو کې د روهینګیا کډوالو لپاره د بشري مرستو راټولولو چاري هم چټکې سوي دي. ماليزیا په بنگلاديش کې دغه کډوالو ته د شنبې پورز په بشري مرستو بار یو الوتکه ولېږله.
فلیپس کمپنۍ چې له 3 لسیزو راهیسې تلویزیونونه جوړوي نوی تلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کوانټم ډاټ له ټیکنالوژۍ څخه پکې استفاده شوې ده. دا ټیکنالوژي رنګونه روښانه او ښکلي شي. تر اوسه د کوانټم ډاټ له ټیکنالوژۍ یوازې سامسنګ کار اخیست. د فلیپس کوانټم ډاټ تلویزیون 8,502 نومیږي. اندازه یې 55x55 انچه ده. دا تلویزیون پر کوانټم ډاټ سربیره امبلایټ سیستم لري چې رنگونه د تلویزیون پر شاتنیو برخو چلوي. کوانتم دا ټکنالوژي د کوچنیو کریستالونو په مرسته د تلویزیون ال سی ډی شیشې ته رڼا لېږدوي. ال سی ډی د او ال ای ډی تلویزیونونو خلاف روښانه تصویر جوړوي. ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت ځانګړی محکمه چې جوړېږي واقعا من د زورواکي و د کومندانه جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه غصب کړي دا به محکمه سي که بهسي.
السلام علیکم دا پکتیا چمکنی ورسولی نه سمی الله خلیمی تندر په افغانستان کې خدای پاک سوله راولي نور خواله د جنگ د جګړو نستړی شي یو ارتلاج په د افغانستان کې سوله نه د لمړی مخ کې اداري په سات ختم کې توپ چې دری په سات په افغانستان کې اڅو کرشپت خلی تعالی لسنه لاند کې
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو اته به جوړ ډیر دقیقې دي د هم د سات لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې د نند اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزې او پر نورو مهمو مسئلو خبري وکړي. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نوې ډیلی کې غونډه کوي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو او له بلې خوا د طالبانو او داعش ترمنځ د خټې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار د هغو لسګونو زرو روهینګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګلاديش ته کډه شوې دي. اټکلونه ښیي چې د ارما په نوم زورور توپان د امریکا په فلوریدا ایالت کې تمپا ښار ته مخه کړې ده. دا توپان د کیوبا او کارابین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لور ته روان دی. په سوریه کې پروند امریکا په ملاتړ کورد او سونی وستبالو او د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسانی هوایي ملاتړ کوي د داعش ډلې پر ضد سترم ځکنیا او هوایي عملیات پیل کړل. د امریکا او ترکیه د ولسمشرانو دفترونو ویل چې ډانلډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان په تلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د غشتلیو اړیکو او سیمه ییز امنیت لپاره به ګډ کار وکوي. او ترکیه خپل حقوق وګړو ته چې جرمنی ته سفر کوي او یا په دغه هیواد کې میشتي خبرداري ورکړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پورس په یو اعلامیه کې ویل اوس چې په جرمنی کې پارلماني انتخابات کیدونکي دي ترکان باید احتیاط وکړي چې په دغه هیواد کې د نژاد پالنې او پردی پالنې له خطرونو سره مخامخ نشي. د روان خبرونې په دوام کې دوه نیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچولي او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي. هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څوي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي. خو دا کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیرېږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنیو غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه ځورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډارې کړي چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنې دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوی که ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو، دې اوله باید هما تحقیقات وکړي، پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلۍ بیا دغې ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې یوې ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرات نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم، نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوي، یعنې دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي، نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لور هم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لور مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ، نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو یعنې تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دې سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، کاغه ډیر توند کېدا شي لمر سره یو کړی لا خور سره کېدا شي یو داسې شا سره یو کړی چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدای دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا سنه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام یا بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلی وي خبره مخکې لمخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یو پیښې ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم د سر هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونو ته څوک د چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. هغه خواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کینی نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو
او د خپل زمونو سره خپل اړیکې داس تنظیم کو داس ترتیب کو چې غوړی ته خنځ دی ملګری وو ستر څو خپل خبرې مونته وشي کولای مور په خپل حاکمیت غوړی پلار حاکمیت غوړی دا حاکمیت معنی دا کیږي چې رابطه د تولید کته پورته وړه دوی نشي کولای یو بل خپل خبرې ورسوي که جوړښت کې داس تغییر راشي چې دا رابطه څنګه په څنګه شي پلار راشي د زوی څنګه خپل کینی یا مور راشي د لور څنګه خپل کینی بیا دا خبرې لته لګه دا فضا مسئله کیږي چې څوک شي کولای خبرې وکړي
یو ناروغي هغه وخت د بیکې دلای شي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي که په ژوند کې لستونز سره مخ وای خدا ده چې لچا سره شریک کړی او مشوره ترې وغواړي یو ستونزې چې تاسو ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مداسې اسانه لار دروخی چې تاسو په سوچ کې هم ناراضي یا بخپل مرسته در سره وکړي او لغه مبه مخلص کړي خو گوریدون کو ده تانی چنگی ده پایشی بیدی در بلی خبرونی مو پا لاس پارم
حقیقت صدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدی
سلامونه د افغانستان د امی روغتیا وزارت وی پلان لري چې پر اتلونکو کې دولتي روغتیاي خدمتونه د پیسو په بدل کې تر سره کړي د دې وزارت مسولین وای چې د دې پلان لامل به د زنګړو ناروغیو په بدل کې له حق کسانو فیس واخیستل شي چې لوسې پوروي په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صد د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د امی روغتیا وزارت د مالیجوي طب رئیس محب الله زیر سره غږیږو زه اکرام الله اکرامیم او له تاسې مننه چې دا خبرونه هم را سره تر پای اوري زیر صاحب له تاسې هم ډیره زیاته مننه که پایلې لدې کړو چې اوسمهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه
زه په ټوله کې غواړم چې لمړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه موږ په ټوله کې اتلس ملي او سالسي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه یعنی چې هم داخله هم جرایي هم ولادي نسایی او هم د ماشومانو لپاره خدمتونه تر سره کوي او همدارنګ مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتيایي درملنې لپاره روغتونونه همدارنګ د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومانو د روغتیا روغتون همدارنګ د اندرا ګاندی د ماشوم روغتون لرو همدار ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایي څنګه لپاره وړاندې کی همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتور خصوصي پوري د روختیا د اړوند دي همدارنګه مونږ یو تعداد روختونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روختي خدمات تر سره کوي او دلته په کابل کې هم یو تعداد روختونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي لکه د رحمان مینه یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼی کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختون نه دی او دا ملي او دولتي روختون
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي
په یقین چې دغه روختونونه زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لکه ولې مونږ کوشش کړای چې دا خدمات داسې تر سره کوو چې هغه خدمات چې روختونونو په کچه دي او بیا په دې کې اختصاصي او سالسي خدمات دي دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روختونونو لخوا نه وړاندې شي او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو یو ټولګه چې هغه د بي پي ایچ اس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي موږ یو تعداد روغتونونه سکال پرانستل چې هغه هم سالسي او تخصصي روغتونونه لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی د روغتون د نیوروساینس یا د جرایي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل د پرانستل شو. همدارس موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روختو په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري، هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړه.
په روغتونونو کې د ډاکټرانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکټران ورسره سمه وزن نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده او په لوړه سطح باندې ډاکټرانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي که ورکړي دي ولې نام دي کی
ګورې؟ زه خو په ټوله کې دارا دوم چې زمونږ ډاکټران یا طبي کارکونکي دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره له هوادوالو سره او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بیلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پورې طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکړي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي، خدمات ترسره کړي، د روغتونونو پاکوالی پسلا مراد شي، نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خپه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي لکه د چاودنې په نتیجه کې، د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی، هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي او په هغه بیړني حالت کې موږ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي، خصوصا په دولتي روغتونونو کې د ناروغ سره وضع صحیح نه وي، زه بیل ګلرم په دی اړه دغه مسله تاسو ردوي؟
زه په ټوله کې وایم چې دا ردو. زه دا هم نه ردوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لږ کسان به داسې وي چې دیو ته دا عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته وقت نکدي، هغه هدایت چې ورکوي چې باید تر سره کې نه سر کوي او په اصلاح په زور او یو جبر مثلا روختون ته او یا د روختین هغه څنګه ته چې هلته اجازه نشته لکه د ریکوري خونه، لکه د عملیات خونه، لکه د جدي څارنو خونه چې هلته باید څوک لاړ نشي، ځکه هغه ته کچیر څوک ځي یو خدمات ته سره کیږي نه، یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دغه مختل کیږي چې د خپل زمونږ ناروغانه ته تاوان دی. کله چې دغه سی خبره کیږي یو تعداد هیوادوال یو تعداد زمونږ ورونه ټول نه هغه د مقاومت کی او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکری ورکړي، تمام شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داسې نه کله دا پیښي.
یو بل موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوی دغه دا ده چې د عامه روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات لدین وروسته په ډېره کم اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره ریښتیا ده؟ که ریښتیا وي فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیا زیات شي؟
بالکل. د عامه روغتیا وزارت تاسو پیږي چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې ډیر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات د ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پریښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا بار ایسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې قرار قرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دغه خدمات چې اوس موږ لاس ته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامه روغتیا وزارت یو مقرره یو طرحه جوړه کړه او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله، منظور شوه او دې ته منتظر وو چې هغه توشی شي د هیواد ولسمشر هغه توشیه پر رسمي جریده کې چیله می داده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو او د هغې پر مبنا به موږ په سالسی او ثانوي روغتونونو کې یوازې په سالسی او ثانوي روغتونونو کې
سالسی
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بی پی ایچ ایس او یا د لومړني یا اساسي ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه به روغتونونو ته مرزي او روغتونونو کارکوونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کړي. دا یوه. دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت ښه شي. دریم هغه اړتیاوې عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو خطر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسو دفتر ته د سټډیو ته را روانو له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په همدې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلیستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم یې څنګه وي او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسیږي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل. د دې تروسه دا لارښود موږ کار پرې کوو، اړتیا ده چې ډیر کار پرې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړنی حالت نه لري او سراپارزي، یوازې 40 روپۍ موږ ته اخلو په روغتون کې. او همدارنګه
تاسو نظر دی که نه په دې
لارښود کې به موږ کار پکو او په دې به په اصطلاح همداسې پرېکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره موږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنۍ ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به فیس اخلو او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټولې شوې دا به د هفتې په ختم کې ځي هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته او دا به د مالی وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه ټاکل شوی یا بودیجې سره یو ځای بیرته روغتون ته راورسیږي.
فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې همدغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوئ هغوی به دا وسه ولري چې
لږ ګوره زه دوه خبرې غواړم چې روښنه پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیسیون خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دا ډیرې زموږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله او وړیا توګه هیوادوال ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسی او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راوستل کیږي او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې هغوی د کارت خپله وښي او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې معیوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روغتونونو په برخه کې خلک له لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روغتونونو باندې سار نه دی موجود د عامې روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو سشته
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته نظارت شته. تاسې څو موده د مخه به په یاد وي چې د عام روغتیا وزیر یو نوښت وکړو چې دا د کابل په زموږ تاسې د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په 5 زونونو باندې کابل وویشل شو او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو او هغو د لاړه د دو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پرېکړه وشوه، د عام روغتیا مشرتابه داسې پرېکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خ خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو وستایل شو. یو تعداد روغتونونه چې هغه حداقل معیارات نه درلودل، هغه د روغتون کچنه را ټیټ شو د کلینیک کچتا یو ته زیات ختونه وتړل شو. اوس مونږ یو ځنګړې اداره لرو د عام روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده هغه د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي.
Come on.